السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2000 شلم کال د اکتوبر د میاشتې 23 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر 10 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. روانه خبرونه کې درته د پاکستان او سیمه پاړه د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام روخانه مستقبل هم دروړو. خو اول د دې سات تازه خبرونه اورو. اول د خبرونو سټکی د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره وایي د دوی د ټولو وړاندیزونو تر عملی کېدو پورې به تر فروری پورې پاکستان د دوی په خړ لیست کې پاتې وي. د بلوچستان حکومت د اپوزیشن ائتلاف ته ویلي چې د ترهګرۍ په اړه د نکټا تر خبرداري پستې په کوټه کې خپله کېدونکې جلسه وځنډوي. او د آذربایجان او ارمینیای ځواکونو ترمنځ پرون هم په ناګورنو کراباغ کې نښتې روانې وي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې د 2021 کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې وي. دغه پیرس میشتې ادارې پرون د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د ایکشن پلان په ټولو 28 نکاتو عمل نه دی پوره کړی، نو ځکه تر فروری دا ترهګرۍ د تمویل د سار په خړ لیست کې ساتي. ادارې په بیان کې په 28 نکاتو کې پر 28 هغو د پاکستان د کارکردګۍ یادونه وکړه، خو ویل چې پاتې نورې نقطې هم باید عملي کړي. بیان کې ویل شول چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه اف اے ٹی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې د زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د روان کال په فروری کې پاکستان ته د اکشن پلان په 1300 نقطو د عمل لپاره د 300 میاشتو وخت ورکړل شو. پاکستان په 2013 کې د اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې واچول شو او په 28 نکاتو د عمل درآمد ورته ویل شو، خو دغه مهلت د کورونا وایرس وبا له وجې نور هم غځول شو. د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقی وزیر احمد اظہر پرون په ټویټر په بیان کې د اف اے ٹی ایف پر ایکشن پلان د پاکستان په پام وړ پرمختګ خوشحالي څرګنده کړه. د بلوچستان حکومت د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک باندې غا کړی چې د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا خبرداري وروسته په کوټه کې خپل جلسه وځنډوي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت چوانی پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د ولس په مفاد کې او د نکټا لخوا د ترهګرۍ د ممکنه پیښې خبرداري په رڼا کې د خپل جلسه لا نه کوي، خو نوموړي د امنیتي ګواښونو وضاحت ورنکړو. ټاکل شوی و چې د اپوزیشن یولس ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د اکتوبر په 25 په کوټه کې جلسه وکړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره په ټولو برخو کې برادرانه تعلقات پیاوړي کول غواړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخې د افغانستان د ولسي جرګې سپیکر رحمان رحمانی او ولس کسیزه پارلماني وفد پرون له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. په دغه موقع عمران خان ویل چې د افغانستان شخړه هیڅ پوځي حل نه لري. عمران خان د سیاسي جوړجاړي په ضرورت ټینګار وکړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ خبره تکرار کړه. دغه وفد چې پرون د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په بلنه اسلام آباد ته ورسید، په خپل شپږ ورځني سفر کې به د اکتوبر په 26 او 28 د دواړو هیوادونو د تاجرانو په یو غونډه کې هم ګډون کوي. د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایزي سپرزيد صدارتي ریفرنس غیر آئینی او کل عدم ګرځولې. پرون د سپریم کورټ لسو ججانو د جسټس قاضي فایزي سپرزيد د صدارتي ریفرنس تفصيلي فیصله جاری کړه. په دې کې ویل شول چې د قاضي فایزي سپرزيد ریفرنس د بدنیتۍ په بنیاد جوړ شوی او ولسمشر د آئین او قانون تجاوز کړي. د دې علاوه ولسمشر په خپلو سوابدیدی اختیاراتو استعمالولو کې هم ناکامه شوی. د فیصلې له مخه د قانون وزیر اف بی آر چیرمین او د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر پرزيد باید کاروایو شي. مخکې سپریم کورټ د جون په 19 صدارتي ریفرنس کې لنډه فیصله اورولې وه. ویلي وو چې وروسته به تفصیلي فیصله جاری کوي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د جسټس قاضي فایزي صاحب او جسټس کریم آغا پر ضد د تیر 2019 کال په مې میاشت کې صدارتي ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلو چې پکې په دوو پچپکی پر دوی د خپلو بارنو شتمنیو نه خودلو تور لګول شوی. او د آذربایجانی او نسلی ارمینیای ځواکونو ترمنځ پرون په ناګورنو کراباغ او شاوخوا سیمو کې په داسې حال کې نښتې روانې وې چې په واشنگتن کې د امریکا بارنو چارو وزیر مایک پومپیو او د ارمینیا او آذربایجان د لوړ پوړو سفارتکارانو ترمنځ ملاقاتونه وشول. د دغو ملاقاتونو مقصد له آذربایجان نه جلا شوې سیمې ناګورنو کراباغ په سر د نسلي ارمینیای او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ د لسیزو راهیسې روانې شخړې باندې خبرې اترې کول وو. د آذربایجان د بارنو چارو وزیر او د ارمینیا بارنو چارو وزیر د امریکا د بارنو چارو وزارت ودانه کې له پامپیو سره جدا جدا وکتل. د خبرو اترو وروسته د امریکا بارنو چارو وزارت ویاند مورګن اورټیګس په بیان کې ویل چې پامپیو د تشدد د ختمولو او د ولست حفاظت په ضرورت زور راوړو. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. اوس وخت شوی دی د مشال ریډیو د ریپورټونو د برخې. لومړی ریپورت ته تاسو پام راګرځوم. تاسو واوریدل پاکستان به د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې تر فروری پورې پاتې وي. دغه پاریس میشتې ادارې پرون د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې نتیجې ته رسېدلې چې د راتلونکي کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې شامل وي. وخت یې ورته ورکړی چې تر هغه وخت چې تر هغه دی د دوی د اکشن پلان پر پوره وویشتو نکاتو پوره عمل درآمد وکړي. پاکستان وایي د اکشن پلان په یویشتو نقطو د پام وړ پرمختګ کړی او په باقی پاتو شپږ یې کار روان دی. تفصیل په دې رپورت کې. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړی چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دی زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته وویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي، نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي وویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډېر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. ایف ای ټی ایف د روان کال د فروری په 28 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه اوزنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د سند وفاقي وزیر احمد اظهر پرون د اکتوبر په 23 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د ایف ای ټی ایف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د ایف ای ٹی ایف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې ایف ای ٹی ایف به د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 23% عمل کړی او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر 14 د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. ایف ای ٹی ایف په 1999 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه یې غړي دي او اوس مهال یې مشري چین کوي. ایف ای ٹی ایف بینکونه او نړیوالې ادارې له دې منع کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. ایف ای ٹی ایف د روان کال د فروری 28 په یو بیان کې ویلي چې پاکستان، البانیا، بهاماس، باربډوس، بوتسوانا، کمبوډیا، گانا، آئسلینڈ، جمیکا، موریشس، منګولیا، میامار، نکاراگوا، پاناما، شام، یوګانډا، یمن او زیمبابوی په خړ لیست کې شامل هیوادونه دي. خو د اکتوبر په 23 د ایف ای ٹی ایف مشر وویل چې آئسلینڈ او منګولیا له خړ لیست وستلې دي. د ایف ای ٹی ایف په تور لیست کې یوازې 2 هیوادونه شمالي کوریا او ایران شامل دي. تاسو مشال ریډیو ته وګیم په دې موضوع خبره کوو. تاسو اوریدل د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې پاکستان به د راتلونکي 2021 کال تر فروری پورې د ادارې په خړ لیست کې وي. زموږ همکار ګلیاس په اسلام آباد کې له اقتصاد پوه ډاکټر صمد سره مرکه کړې او په سر کې ریته پوښتنه کړې چې د ایف ای ٹی ایف په خړ لیست کې د پاکستان د پاتې کېدو او د فروری پورې د مهلت څه معنی لري.
مونگا آلریڈی یو اکنامکس چې کوم دینو میل ڈاؤن لکه زموږ په ملک روان دی او که مونږ باندې خدای مکا کله سینکشنز ولګېدل نو بیا به چې کوم دی زموږ د ملک حالات چې کوم دی ډېر زیات خراب شي. نو د دین علاوه ما ته غټه بله مسله نه ښکاري چې تا باندې نور فردر چې کوم دی سینکشنز ولګي.
ڈاکٹر سمد صاحب په دې کې دا یو پښتون هم راپورته کیږي چې آیا کچری پاکستان د فروری میاش پوری دغه شپږ نکات عملی نه کړل نو دوی به بیا مخکې دوی به څه پریکړه کوي؟ خو پاکستان دا وایي چې موږ په د ایف ای ټی ایف چې کوم اکشن پلان دی په هغې باندې ښه پوره دا چې کوم دوی دو وایي چې موږ پرې عمل کړی دی نو د پاکستان اقداماتو ته څنګه ګورئ تاسو؟
زه خو ورته ګوره چې کوم خاص کر چې کوم دی نه منی لانډرنګ حوالے سره اقدامات دي که نه نو په دې باندې دوی خپل پروګرس شروع کړی دی او سټیټ بینک چې کوم دی نو په هغې باندې هم کار روان دی. خو زما خپل اندازه دا ده کنه چې ګوره لکه یو شی هغه ویکي نو سلولی ان ګریجولی ته چې کوم دی هغه سمای کنه نو اقدامات شته. خو چې کوم زما په خیال ریکوایرمنټ چې ایک دم څومره دی غواړي دا تیرای کې نو هغه شانتی نه خو یو طرف ته یو پازیټیو ډایرکشن باندې دی روان دی ضرور.
پاکستان به اوس ډاکټر سمد صاحب پاکستان به اوس د دې شپږو نکاتو عملي کولو لپاره نور کوم داسې اقدامات دي چې هغه به پورته کوي؟
په دې شپږو باندې فردر چې کوم دی نو سټریکنس پکار دی. مثال کې طور په چې په منی لانډرنګ لکه موږ سره حواله باندې دا هونډای باندې دا یو ترانزیکشن شروع دی یا سټیټ بینک چې کوم دی ریسنټلی یو د بار خلکو لپاره یو اکاونټ هم کولاو کړی دی نو څومره چې کوم ترانسپیرنسي ده کنه دا رورې نور راوستل پکار دی چې څومره دا ترانسپیرنت چې ستا ترانزیکشن فلحال چې کوم دی هغه ترانسپیرنسي چې کوم ده هغه د انټرنیشنل څومره زموږ د ملکونه دي بارو ممبران دي هغې په نظر کې دا لا دومره واضح نه ده نو ترانسپیرنسي باندې کال کور پکار دي او ما ته ښکاري چې دا به زموږ لپاره یو واحد مین لاره ده چې دا څو پورې نه شوی نو موږ ته یو کلیئر پکچر چې کوم دی دا نه میلاویږي د ایف ای ټی ایف نه د وتو لپاره.
ډاکټر سمد صاحب یو آخري پوښتنه په دې حالاتو کې او په دې موجوده حالاتو کې د دین راوتو لپاره معیشت ښه کولو لپاره پاکستان ته پکار څه دي او بیا په ځانګړي توګه د ایف ای ټی ایف چې کوم د خړ لیست دی چې اوس د راتلونکي 2020 کال د فروری میاشت کې به بیا چې کوم مهلت ورکړل شوی دی نو پاکستان له کوم کوم داسې اقدامات دي چې پکار؟
زمونږ د بده مرغه مسله دا ده چې یو کنسیسټنټ اوسه پورې زمونږ د ایکسپورټ پالیسي ملکي نشته نو ٹریڈ زمونږ د ملک یو غټه مسله ده. بیا د ٹریڈ سره چې کوم دی تړلې بلا خبرې دي. مثال کې طور پہ تا ته یو حواله درکړم موږ ریسنټلی یو سټڈی کړی ده پاکستان چې کوم افغانستان سره زمونږ ٹریڈ دی په چمن بارډر باندې دلته په تورخم بارډر باندې نو دې ته ګولایست موږ بزنس کراسنګ پوینټس وایو. د دې کاسټ چې کوم دی کنه ټایم کاسټ او منی وایز کاسټ دا په ټول کیریک ریجن کې ایکسپټ افغانستان نه دا ټول نه هایسټ دی. مسله سره چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ټریډ لیږم نو ما باندې به کاسټ چې کوم دی ډېر زیات راځي. بیا چې ټیکنالوژي کنټینټ پکې نشته زموږ په ایکسپورټ کې نو د دې وجه زموږ کمپټیشن چې کوم دی په دې ریجن کې لکه ایون انډیا سره زموږ کمپټیشن چې پروستو روان دی. زموږ لپاره چې کوم بنیادی د ترانسپیرنسي اقدامات دي دغه شپږ نکات چې کوم دی فروری پورې دا لازمي دي چې خو دې ته تاسو چې صرف د اکنامکس په انګل سره مو ګورئ دسه تاسو لکه د پولیټیکل انګل سره هم ګورئ چې لکه مختلف دې حوالو سره په کوم په دې باندې خبره کېدی شي چې پولیټیکل کوم فیکټر دي چې هغه هم د کوم دی ایف ای ټی ایف مسله جوړی دی شي ایون دو که تلک ډېر امپروومنټ وکړي هم خو زمونږ چې کوم ملکونو سره زمان دادا داره چې ترکی ایران او ملایشیا او پاکستان له ووټ ورکړی درې ملکونو ووټ جي لازمي چې ته بلیک لیست ته لاړ نشي نو اوس نیم خبر دي چې سعودي ووټ ورکړی دی پاکستان لګ نه ورکړی دا ټولې خبرې دي ډېر لازمي چې ستا د ملک سره فارن افیر چې کوم دی د منسټریټ تعلقات څنګه دي هغه جي هم ستا ایف ای ټی ایف ډیټرمن کوي نو دغه خبرو ته هم چې کتل غواړي یو پولیټیکل اینګل سره او اکنامک خو جي بالکل لازمي دی.
د اقتصادي چارو په ډاکټر سمد سره تاسو مرکه اوریدل چې د ایف ای ټی ایف یا د ناقانونو پیسو د سر نړیوالې ادارې په وروسته پریکړه خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د پاکستان وفاقي حکومت منلی چې په ملک په تیزی سره د ګیاسو په ذخیره کې کمی را روان دي نو په ژمي کې به اوسیدونکي د ګیاسو له لوډ شیډنګ سره مخامخ وي. د حکومت تر اعلان وروسته خلک وایي هر کال په ژمي کې د ګیاسو د لوډ شیډنګ له امله ډېرې ستونزې لري او سخت کال حکومت ورله مخې ورته خبرداري ورکړي چې د ګیاسو لوډ شیډنګ به زیات وي نو پریشانه دي چې په ژمي کې به څه کوي. پوهان وایي د حکومت د اقتصاد د ښه کولو سره د خلکو ستونزې راکمول غواړي، نو د ګیاسو نوې ذخیرې لټولو لپاره به ورته نه یوازې غیر ملکي کمپنو ته اسانتیاوې برابرول وي، بلکې د تېرو حکومتونو پالیسیانې به هم ورته پر ځای ساتل وي. تفصیل له احمد الله په رپورټ کې اورو چې د پاکستان د توانایي وزیر عمر ایوب په غږ پیلېږي.
آج سے دس سال پہلے ہماری آبادی جو تھی وہ تقریباً 15-16 کروڑ کی تھی، آج ہماری آبادی ہو گئی ہے تقریباً 21-22 کروڑ، پاپولیشن ڈینسٹی بڑھ گئی ہے، اور اس کو کیٹر کرنے کے لیے سابقہ حکومتوں نے جو غفلت کا مطلب مظاہرہ کیا وہ بدقسمتی کے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہمیں اس کا خمیازہ بھگتا پڑ رہا ہے.
دا پاکستان د توانائی وفاقی وزیر عمر ایوب غگ دے چپ قامی اسمبلی کے دو اکتوبر پن السما دو اپوزیشن گن مسلم لیگ نون استازی شیزا فاطمہ خواجہ تری پختنہ کڑی وا چی جمی کی با یو وار بیا خلق د گیس لوڈ شیڈنگ سره مخ کیگی، نو گیس د کموالی وجوہات سے دی او حکومت سے منصوبہ بندی کڑی دا. قامی اسمبلی تا وینا کی عمر ایوب امنلا چی ملک کے پتے زی سرا د گیس پ ذخیروں کے کموالے روان دے، نو جمی کی با خلق د گیس زیات لوڈ شیڈنگ سره مخ وی. نو موڑے وائی حکومت یہ ارادہ لري چې کورنی صارفینو ضرورت پورا کولو لپاره پر راتلونکو میاشتو کې به ځنې صنعتي څانګو ته په کم مقدار کې ګیس ورکوي. د دې ترڅنګ LNG یا لیکوډ نیچرل ګیس درآمد کولو حواله سره هم منصوبه بندي کوي. په پاکستان کې خلک هر کال په اوړي کې د بجلی او په ژمي کې د ګیس لوډ شیډنګ سره مخ کیږي، چې پر ضد یې خلک وخت په وخت احتجاجي مظاهرې هم کوي. تحریک انصاف حکومت د گیس لوڈ شیڈنگ غټه وجہ د گیس کم پیداوار، د نو ذخیرو نه لټول او تیرو حکومتونو لخوا په وخت د گیس معاہدے سر ته نه رسول خایي. د گیس لوڈ شیڈنگ له وجې که یو خوا صنعتونه متاثره کیږي، نو بل خوا کورنی صارفین ترې هم ډیر ځپلې کیږي. د پېښور رابعه بیبی وایي هر کال په ژمي کې د گیس لوډ شیډنگ له وجې ډیرو مشکلاتو سره مخ وي، او سخت کال خو حکومت د وسنه خبرداري ورکړو چې د گیس لوډ شیډنگ به زیات وي، نو پریشان دي چې ژمي کې به څه کوي.
پوجیمه کې هم دا مسلې دي دا سره زیاتې دي، سره چې ګیس نه وي نو به اکثر خلکو ته تخلي کې ډیر لغوي، نو یو سر وختي خونه کې ګی اخلي پخلي به خل انتظار کوي چې ضرورت څه بشي، او به رسته هم د ګیس لوډ شیډنګ زیات وي. په سهار کې خل د ګیس انتظار کوي، سهار کې خو بیخي ګیس نه، نو په دغه وجه معنی مانو معنی هم نه وخت شي د سکول ته، او بل خوا سړي ډیوټي لذي هغوی ته هم مشکل وي، ځکه د کور ښځو ته هم مشکل وي په خولو کې. بخاریا کې خو اور بلول ډیر سخت دي، ځکه چې هغه خو پاخو
وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 9 په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلی ول د ملک 20% آبادی ته پیپونو د لارې ګیس کورونو ته رسولې شوې ده، او قریبا 23% خلک لیکوډ پټرولیم ګیس یا LPG سلندر استعمالوي، چې نرخ یې د کور لګې سات 4% زیات دی، او پاتې 45% خلک لرګي، سکاره او دا شان نور شیان کاروي. د اقتصادي چارو پو او د اسلام آباد په قائد اعظم پونتون کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه وای د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ لوجې د وړاندې څخه په کارخانو کې پیداوار کم شوې دي، که حکومت ملکی معیشت ښه کولو سره د خلکو ستونزې راکمول غواړي، نو ګیس نوې ذخیرې لټولو کې به نه صرف غیر ملکی کمپنیانو لپاره ورته اسانتیاوې برابرول وي، بلکې تیرو حکومتونو پالیسیانې به هم ورته پر ځای ساتل وي.
سری ٹو فار لانگ ٹرم پلاننگ باندھے گا اٹھی چلے گا انٹرنیشنل انویسٹر اوارڈ آو دی ایکسپلوریشن کی اکمپچمنگ فارن انویسٹمنٹ وائی دین علاوہ بدی دا کوشش ہو کی چلے گا سنگ دی قطر سر کی کندے معاہدہ شروع ہوا بدی انداز باندې دی گندے تے دی کرن ہو کی نو دی مسئلے ہم ممکن دے کو دی کی سیاسی پارٹیاں او دی مختلف حکومتوں دے ول طرح پالیسیاں کا تسلسل ضرورت نہیں
پتہ سے حال کی اپوزیشن لوڑان دے حکومت پر زد مظاہری شروع کړی دي، او په دغه مظاهرو کې د آئین او قانون بالا دستی ترڅنګ د ګرانۍ مسله هم په زور سره راپورته کړي. که په جمی کې د ګیس لوډ شیډنګ له وجې اولس هم په مظاهرو لاس پورې کړو، نو حکومت لپاره څه مشکلات جوړې دي شي. د سیاسي چارو په قریش خټک وایي
چې حکومت چې دی هغه لاس چوت کړی دی د ارزناو په ځای دی د شارټیج د کمول لپاره چې دی پالیسی جوړ کړي، هغه په ځای باندې دی لګیږي خلکو ته د بد خبرونو ورته ورکوي چې ځان تیار وساتي. خلک الړی تنګ دی، او د اپوزیشن چې کوم پارټیانې غیر کړي احتجاجي مظاهرې شروع کړې دي، خو ورسره داسې قسمه د ګیس لوډ شیډنګ نه شي د بجلی مسلې شي او ګرانې نه هم ورسره شي، نو دا به یا زما په خیال سره چې حکومت د کنټرول نه به دا خبرې وځي او د دې حکومت نقصان نه شي.
د قریش خټک په وینا تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته د چینیو اوړو دوایانو دالونو او یو شمیر نورو خوراکي شیانو په نرخونو کې اضافه شوې چې له وجې په خلکو کې غم او غصه زیاته شوې. خو د حکمران ګوند پارلماني استازي سالم احمد هم دا مني چې ګوند یې په واک کې راتللو وروسته په ګرانۍ کې زیاتوالی راغلی او په جمی کې که د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع شو نو حکومت کول به ورته ډیر ګران شي. پاکستان کے گیس ذخیرے زیادہ رپ بلوچستان سین او خیبر پختونخوا صوبو کی دی. د وزیر اعظم د پیٹرولیم سلاحکار ندیم بابر په ایوی تازه مرکه کې بی بی سی ته ویلی په ملک کې د قدرتی گیس نوی ذخیرے که اون لټولې شوې نو موجوده ذخیرے صرف د راتلونکو دوله سنا تر څورلس کالو لپاره کار کولی شي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د لنډی کوتل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د پخپل تحصیل کې د سټیزن فسیلیټیشن سنټر مرکز جوړ کړل شي. دوی وايي مهم او شخصي اسناد او غیر سرکاري معاوضو راخستو لپاره د ضلع نورو تحصیلونو ته ورځي او ډیر مشکل سره مخامخېږي. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وايي چې په دغه مسله باندې کار روان دی او د دوی دغه ستونزې به حل شي. تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
د لنډی کوتل اوسیدونکو وایي دوی د سټیزن فسیلیټیشن سنټر یا ځایي وګړو د اسانتیا مرکز نه محروم دي. دوی وایي په دې مرکز کې مهم اسناد جوړیږي او مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو لخوا پکې معاوضې ویشل کیږي. خو دوی د ضرورتونو پوره کولو لپاره بیا باډې تحصیل او پیښور ته ورځي او ډیر مشکل سره مخ کیږي. د لنډی کوتل یو فعال لطف الله شینواری مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د دغه مرکز د پرانستې غوښتنه وکړه.
اوله ګیله دا ده چې دا په کار ده چې لنډی کوتل کې اول شروع شوی وای، ځکه چې لنډی کوتل د خیبر ایجنسۍ یو پایتخت ګڼلای کېږي نو دلته خلکو هم ډېر زیات ضرورت دی. په دې کې چې په هغه کې د نادر شناختی کارډ شو کول دي او د ماشومانو چې کوم د سی آر سی فارم بی ورته وایدای شو کول دي، په دې کې چې کوم دی کنه د نېشنل بینک یو سہولت دی پکې، پاسپورټ سہولت هم پکې شته، احساس پروګرام چې کوم نه لاندې کومې 2000 روپۍ پر هډ چې کوم مستحق کسان دي هغه ته میلاوږي، دا پروګرام دی پکې، بینظیر انکم سپورټ پروګرام دی پکې. دین علاوه په دې کې برت سرټیفیکیټ، ډیت سرټیفیکیټ، میرج سرټیفیکیټ، ډیورس سرټیفیکیټ، نو دا داسې ډاکومنټس دي، دا داسې کاغذونه دي چې ډېر زیات ضرورت مونږ خلکو ته دی. او بلکې مونږ خو په داسې ورته وایو چې زمونږ دغه انضمام نه بعد دغه کاغذونو ته هر یو کس اړه لري، که هغه ماشوم دی، که هغه بوډا دی، که هغه ځوان دی، که هغه زنانه دی، که هغه نارینه دی، دغه کاغذونو ته چې کوم دی زمونږ ډېر زیات ضرورت دی.
د لنډی کوتل د ځوانانو اتحادیې مشر اسرار احمد وایي
زمون په علاقه کې د برث سرټیفیکټ او داسې سرټیفیکټ وغیرہ تیارېدو لپاره داسې دفتر نشته نو خلک مجبورن باډۍ لا تک او زرونه روپۍ خرچې دوه باندې شي، زنانه او تک ډېر زیات تکلیف چې اله تک زمون یو سرټیفیکټ چې د زمون په علاقه کې خلک جوړي نو شینمان دغه سنور بازار تیرا دغه نچکم خلک راځي ولنډي کوتل راشي بیا هغه ځای نه باډۍ لا تک وکړ نو په غونډه ورځې په دغه کې ځای کوي او بیا الته چې لاړ شي ځنې داسې تصدیقونه تر غوړي تصدیقو لپاره بیا زمونږ علاقې لراځي. نو دا مونږ مطالبه هم کړو چې مطلب دا دفتر د زمونږ په علاقه باندې کولاو شي او داسې نه چې لږه مخکې یو ځل کولاو شو او بیا بېرته بند شو. مونږ مستقل طور باندې دا مطالبه کړو چې په مونږ په علاقه کې دا دفتر کولاو شي، ځکه چې خلکو ته د دفتر د وجې ډېر زیات تکلیفونه دي او دا چې دلته کولاو شي نو دلته به زمونږ د خرچې هم دې سره کمې شي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر محمد عمران سرمو په دې موضوع خبر وشوې. نوموړي وویل چې موږ دې مرکز لپاره ودانی تیار کړې او ضرب پکې ځایي وګړو ته ټول سہولتونه ورکړل شي.
زمونږ سټیزن فیسیلیټیشن سنټر باندې کار روان دی، تقریبا آلموسټ کار چې دی پوره شوی دی. بلډینګ چې کړو هغه ریفیر خپل ریفیر شو او ان شاء الله راځي کېدی شي چې په دې سور وجود کې دا افتتاح لپاره ډیټ فکس شي. نو دلته کوم مسره لړ ډول کې کوم زما دې آفس په خوا کې کوم نور موږ بلډینګ تیار کړی دی. ښا
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د ایمرجنسي ریکوري پروجیکټ یا په بیړنۍ توګه د بیا بحالۍ پروژې په نوم یې قبایلي ضلعو لپاره په یوه منصوبه باندې کار پیل کړی او سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا ځایي وګړو ته د اسانتیا مرکزونه جوړول هم د دغې پروژې برخه ده او دا به د خیبر ضلع په ګډون ټولو قبایلي ضلعو ته غځوي چې هلته پکې ځایي وګړي خپل اسناد لکه د پیدایش، آنلاین سرټیفیکیټ، نکاحنامه، پاسپورټ، ډومیسایل او نور مهم اسناد د یو چت لاندې جوړولی شي او د صدای امن، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او احساس پروګرام لاندې معاوضې به هم دلته د یو چت لاندې خلکو ته ترلاسه کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي.
اوہو راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اکتوبر 23مه یعنی نن هر کال د پولیو یا ګزن نړیواله ورځ منزل کیږي. سخ کال د دې ورځې هدف یو ورځ یو کار د پولیو لمینځه وړل دی. پاکستان د افغانستان په ګډون د نړۍ یو له هغو دوو هیوادونو دی چې لا هم پولیو وایرس پکې شته. احمد شاه زمی په پیښور کوټه کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړې چې په ماشوموالي کې ګزن وهلي، خو هغوی پر دې معذوریه سربیره په بیلابیلو څانګو کې د ولس خدمت ته ملا تړلې ده. راځي چې واورو.
ډېر زیات مشکل وخت وي چې کله ماشوم را لویږي بلوغت ته راځي.
دا 2.5 کلنه افشان افریدی ده چې د 2.5 کلونو په عمر ګزان ووهل. هغه په شهید بنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکرو بایولوژي کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی وایي په پاکستان کې د معذورانو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له کبله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په ښوونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پوړ ته د درس ویلو لپاره نسوای تللی او درس ورڅخه پاتې شو. د نوموړي په وینا همدې احساس د نور معذورانو خدمت ته وهڅول.
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې، نو ماته دا احساس کېدل چې یاره زمونږ ملګري چې کوم مسره په پرایمري ایجوکیشن کې یو مسره یو قسم په یونیورسټي کې نشته، یو زه جینې یم په یونیورسټي کې چې وذ ډیسیبلټی یم، خو ټایم چې تیر شو بعد کې نو دا پته ولګېده چې یاره ماته کار کول یو دي خلکو د پاره چې دا کوم خلک چې دلته موجود نه دي، په دې باندې لپاره کار شروع کړو.
افشان پردی زیاتوي چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړه کړې او هغو ښځو ته نه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي، بلکې هغوی ته د کار او روزګار او هنر زده کولو مواقع هم برابروي چې معذوري لري. نوموړی وایي حکومت ورسره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، بلکې د ټولنیزو رسنیو له لارې خلک مرسته ورسره کوي. نوموړی زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې معذوران ډیر ځپل شوي او د هغوی د بیا بحالۍ لپاره ډیر کار ته اړتیا ده.
او موږ هغه ته پر خپل ویلچیر سیستم ډیسټریبیوټ کړل، هغه موږ دوم نه هغه کړ چې د خلکو چې کلونه کلونه شی د خپل کور نه بهر نه راوتی، نو په هغه ورځ باندې هغه بهر راوتل، هغه خپل دنیا په خپل مرزي او کتل.
افشان وایي چې په ژوند کې لډیرو کړاونو او ستون سر مخه مخسوي، خو هر ځلې په یو نوي هوټ سره د ژوند چاري پر مخ وړي دي.
موږ په هر ورځ باندې ماتيږي او په هر تل ورځ باندې دوباره ما به خپل نه ارادي سره برابر سب چې نه دا کار کول دي، ځکه چې یو انسان چې کله ځان ته یو ټارګټ کې دي چې به دا کار کول دي او به زیاته کول دي، نو هغه پوره کول د لپاره په لارې کې ډېر سره راځي، ډېر سره رکاوټونه به راځي، خو هغه کاونټر ته به کېنی نه هغه په تلاره نه خو کې راځي، لپاره ډېر زیات مهنت پکار دی.
د کوټي 24 کلن ضیا خان هم په لار کې پرتو خندونه ته نه دی کښنستی. هغه د درو کلونو و چې په ګوزان ناروغي اخته سو، خو د وخت په تیریدو سره نوموړي نه یوازې په بلوچستان پوهنتون کې د ماسټري تر کچې زده کړې وکړې، بلکې د مدني فعالیت تر چتر لاندې هم له بیلابیلو لارو د ولس خدمت ته ملاتړلې ده. ضیا خان د کووید 19 په نوم د نوي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یوړ. د نوموړي کار او زیارت په کتو ملګرو ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نوموړي 9 کاله مخکې په ګوزان د اخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کی بس یو شپه واده لتلوم چې واپسی راوړم، د اثار بیا زما پښې لاسونه تر دملا پورې ټول په دانو روغي باندې اخته وم، او چې مور مسار په چوغو چې زوی مګه سشوري نه دغه نه کوي راپورته کژي نه، خو خیر د چا سر نه غلاسي دی. بیا دا دغه اوس چې چا بل دا نظر دی، چا بل دا لویه بیماری ده.
ضیا خان زیاتوي بیا چې څو کلونه پر تیر سول او ښوونځي او بهر ته تک پیل کړ، نو نورو ماشومانو به ملنډې ورباندې وهلې او د ده پیښې به یې کولې. نوموړي وایي دا تو کلونه و چې د واکر یا پایروان په واسطه به یې تک کاوه، خو د نوموړي په وینا واکر یې نه خوښېده.
ما کمره مو بنده کړه او د واکر نه سیر تکشیر دی، او کوشش مې کوي چې زه د واکر بغیر قدم واخم، نو زه له دیواله سره ولاړ شوم، نو د قدم کوشش مې وکړي نو زه غزار شوم، نو بیا مالیا یو کوشش بلا بل وکم، نو دارنګه بیا غزار شوم، بیا ما بل کوشش، نو وویشت واره ما دا کوشش وکړي چې زه غزار شوم، او په 300 واره باندې ما د ژوند اول قدم چې واخستی، او زما د پاره هغه د غوجي ډېر یادګار وز ده. یو خو زما اول قدم، بل ما ته دا حوصله ملاو شوه چې د کوشش بعد انسان هر څه کوی سي، نو بیا ما په ګر ژوند کې بس دغه یو فارموله کښېږ ده چې خپل کوشش به درشي د پاره کوي.
ضیا زیاتوي چې ټولنه باید له معذورانو سره مثبت چلند وکړي، ځکه د ده په وینا معذوره کسانو ته ټولنه د هغه د معذوري احساس ورکوي او په کمتر سترګو ورته ګوري. نوموړي وایي د ټولنې همدې چلند ته په کتو معذوره کس دا ډول د ژور خپګان او ذهني فشار په ناروغي هم اخته سي. ضیا خان وایي پر خپلې جسماني ناروغي سربېره د ټولنې او ولس خدمت ته ملاتړلې ده.
الله تعالی یو داسې حوصله راکړه چې یا مازوري چې دغه جسماني نه ده، مازوري چې دغه دماغي ده، او د دې اولس د خدمت لپاره او ماته یو عجبه خوند ملاوږي چې زه غته په الفاظو کې نسم بیانولای. شاید که د اولس خدمت په لار زموږ لګیا، نو زه به نن یو جسماني سره به زه اوس دماغي مې یو نه جوړی کې مبتلا سوی یم، دغه پریشانۍ او دغه ستونزو له وجې زه به زه دماغي هم ډېر خراب سوی وم.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګوزان وهلي ول، خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 ماشومان په دې وایرس اخته سوي، چې 23 په بلوچستان، 22 په خیبر پښتونخوا، 22 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1994 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند سو، چې هغه وخت 18 کسان مړه او 122 عمري معذوره کړل. د دې پیر سباندې شپېته کال وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سلک د ناروغي واکسین جوړ کړل، او په 1960 کال کې بیا امریکا د خولې لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. د پاکوالي لپاره کارکوونکي سازمان روټري انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ نومولې چې د دې ناروغي لپاره لومړی واکسین جوړونکی ډاکټر جانس سلک په همدې ورځ زیږیدلې و. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورک شوی دی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. په دې پروګرام کې مردان عبدالولي خان پوهنتون باندې مو تفصیلي پروګرام جوړ کړی دی چې په نړیواله سطح د ښه معیار یونیورسټیانو په فهرست کې په 1500 نمبر راغلی دی. منور شاه ستاسو لپاره دا پروګرام جوړوي، راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه بنور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. برطانوی مجله ټایمز هایر ایجوکیشن د تعلیم د معیار په حساب هر کال د نړۍ د پوهنتونونو درجه بندي کوي چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکل شوو تلپاتې پرمختګ د اهدافو پر وړاندې کې پوهنتونونو د کار او سیړنو جاج اخیستل کیږي او د هغې مطابق هر یو پوهنتون ته نمبر ورکول کیږي چې په اخر کې د یو لیست برخه جوړیږي. ټایمز هایر ایجوکیشن سکال د اعلی تعلیمي ادارو د لیست جوړولو لپاره د نړۍ له 93 هیوادونو نه د 1500 معیاري پوهنتونونو جاج اخیسته. په دغه لیست کې په اول نمبر د برتانیا آکسفورد پوهنتون او په دویم او دریم نمبر امریکایي پوهنتونونه سټانفورد او هارډوارد شامل دي. په دې لیست کې په اولو 1500 نمونو کې د پاکستان یو پوهنتون هم نه دی شامل، خو په 1500 او لسم نمبر پکې د خیبر پښتونخوا مردان عبدالولي خان پوهنتون راغلی دی. یعنی د اعلی او معیاري تعلیم لپاره د نړۍ په سطح جوړ شوی دغه لیست مطابق یاد پوهنتون په پاکستان کې په اول نمبر راغلی دی. له دې وړاندې دغه اعزاز د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون ته حاصل وو. د پاکستان په سلور وړو صوبو کې د اعلی تعلیم لپاره معیاري او تاریخي ادارې شتون لري، خو د مردان عبدالولي خان پوهنتون چې اله اوس یو لسکلن شو څنګه د دغو ټولو ادارو نه مخکې لاړ؟ د مشال ریډیو روښانه مستقبل کې دا اونۍ هم د دې جاج اخلو. په دې لړ کې مو د یاد پوهنتون د ریاضیاتو او کمپیوټري زده کړو د څانګې مشر یا ډین پروفیسر ډاکټر سید الاسلام سره خبرې وکړې. هغه د دې پوهنتون د جوړېدو په حق له وویل
یونیورسٹی جوڑا شوی دا ایکچولی په 2009 کې د سٹارټ اغسته دی او پراجیکټ دا په 2008 کې شروع شو. مئی 2008 کې خو د یونیورسٹی سٹارټ چره افټر د اپروول ا پی سی سی چې دته د یونیورسٹی سټیټس او وایس چانسلر راغلی دی. هغه د 2009 نه راغلی دی. د دې لومړی وایس چانسلر چې دی هغه پروفیسر ډاکټر احسان علی چې د پېښور یونیورسٹی د آرکیالوجی ډیپارټمنټ پروفیسر و. دا یو ویژن، هغه ویژن دا دی چې هغه وایي چې دا کومه سیمه ده، دا سیمه ډېره زیاده زرخیزه ده. نو په دې باندې که تاسو ګورئ د پښتنو غټ ښار او بیا یو مین سنټر، نو دلته د یونیورسٹی ضرورت ډېر زیات و. نو دا هغه ټیم چې کوم ګورمنټ هغوی هم دا پیل کړله، زمونږ کوم سکالرس چې هغوی هم دا پیل کړله، بیا دلته چې کوم زمونږ پالیټیشنز هغوی هم خپل ښه رول پلی کړو. دا سړی دا کوالټي وایي پروفیسر ډاکټر احسان علی چې زه نو هغه وایي چې مردان ته راشه. نو هغه په هغه ټیم کې په 2009 نه راواره تر 2016 مارچ 2017 پورې وایي چانسلر تېر شوی دی. دوه ټینې وایي تېرې کړې دي، اته کال هغه وایي چانسلر کړې ده. نو هغه ته چې په کوم ځای کې څومره مخه خلک ملاو شوی دی هغه
ل ډاکټر سعید مو پختل عبدالولی خان پوهنتون د پاکستان تر ټولو پوهنتونونو مخکې کېدو سراز دی. دی وای د نورو خبرو ترڅنګ دلته ل 200 زیات اعلی تعلیم لرونکو استادان موجود دي.
تاسو نن سبا وګورئ نو زموږ سره 226 پی جی ډاکټرز دي. زموږ په خیال په خیبر پختونخوا کې په یو نوی یونیورسيټي کې 226 پی جی ډاکټر اویلیبل چي دي. دا به د نورو نسو سره ما په خیال باندې نه کوي. نو پېښور نو سیده برابر ده. پېښور یونیورسيټي او زمونږ تعداد چې دا به الموست د دې پروفیسورانو چې کوم دي په دې کې زیات تر د فارن راغلي دي.
دا چې د ټایمز هایر ایجوکیشن لخوا د نړیوالو معیاري تعلیمي ادارو لیست جوړولو لپاره څه طریقه کار دی، ډاکټر سعید په دې حق له وویل چې په دې لړ کې په سلورو برخو کې د یو پوهنتون د کارکردګۍ جاج اخیستل کیږي.
په دنیا کې دوا داسې اګنیزیشنز دي چې هغوی رینکینګ کوي. یو دا اوس چې کوم رینکینګ وشو دا یو کې والے وکړو هایر ایجوکیشن چې ورته وایي یو کې وش رینکینګ دی. کوم چې هایر ایجوکیشن کوم رینکینګ کوي نو هغوی چار پیرامیټرز ګوري. په چار پیرامیټرز کې لومړی چې هغه ټیچینګ دی چې دا هغه 30% مارکس دي. بیا 30% مارکس چې دی هغه ستا د یونیورسټي نه څومره ریسرچ پبلیکیشن ایز پر انټرنیشنل سټینډرډز او بیا 30% مارکس چې دی دا ستاسو د سایټیشن دی چې پیپر سو ګولي کې ستاسو هغه سایټیشن دا پیپر سو مرشه ویل او دې کې 10% مارکس دی آوټلوک. اوس آوټلوک څه ته وایي؟ آوټلوک دا دی چې د انټرنیشنل کولابریشن ستاسو سره څومره دی.
په عامه توګه د نړۍ اعلی تعلیمي ادارې په خپل تعلیم او تحقیق کې کوي خواته د موجوده معاشرتي، سیاسي او سفارتي مشکلاتو د حل لارې لټوي، نو بلې خواته د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې هم نوي ایجادات کوي. عبدالولی خان پوهنتون د پاکستان په کچه اول نمبر تعلیمی اداره ګرځول شوی، دا هم په دې لړ کې سکردار لوبوي او کسنګا ډاکټر سعید په دې پوښتنه وویل د عبدالولی خان پوهنتون د ریاضیاتو او کمپیوټری زده کړو د سانګې ډین یا مشر پروفیسر ډاکټر سعید الاسلام وای چې دوی به نه یوازې په نړیواله کچه د خپل مقام نه ښکته کیږي، بلکې د لا نورې بریا لپاره هڅه کوي.
انشاءالله زما په خیال باندې به تاسو وختي ډېر ښکلي خبره وکړه چې زمونږ انسان همیشه د خپلو لرنینګ پروسس روان وي، انسان د خپلو غلطونو زده کړه کوي او هر کس چې هغه د خپلو غلطونو زده کړه ونکړي نو هغه چرته مخکې نشي تللی. مونږ هم ډېرې زده کړې ناستې نیولي وو، زمونږ باندې مشال خان واقع راغله، مونږ سره نور داسې انسیډنس راغلل چې هغې سره د یونیورسټۍ فیس ویلو پلس اکیډمیک چې کوم سټینډرډ دي هغه ډېر لاندې راغلي وو. اوس ماشاءالله مونږ دا هغه هغه غلطونه زده کړه کړې ده او مونږ به همیشه اوس دا کوشش کوو چې مونږ شاته ونه ګورو او مخکې لاړ شو، او که کله مونږ دا وایو چې مونږ نمبر ون یو مطلب دا مونږ په ذهن کې واچو دا بیا مونږ نشته پاسې بدل نه نه مونږ سټیل لرنینګ پروسس کیو او مونږ لرنینګ بکو تاسو پورې چې ټاپ 100 اف د ورلد
دا راز د عبدالولی خان پوهنتون د سوشل ساينسز ډین یا مشر پروفیسر ډاکټر زاهد علی خان مروت وای په اعلی نړیوالو ادارو کې شاملېدل یې د شاګردانو استادانو او ټولو پښتنو ویاړ دی.
د پاکستان نور یونیورسيټي چې هغه یونیورسيټي دي، کجا اعظم یونیورسيټي، پشاور یونیورسيټي، کراچی یونیورسيټي او پنجاب یونیورسيټي، دا خو ډېرې سټیبل او ارګنایزډ یونیورسيټي دي چې ډاټ ایمیننت او پرمننت پروفیسر دي بګي. هغه ته دا یو حیرانګي دا یو یونیورسيټي د پښتنو التا چې مونږ مطلب په تړ کلاس نو او دا ایک دم جمپ والو په ټاپ پوزیشن په پاکستان کې او په ورلد رینک کې 510 پوزیشن باندې راغله. ټیچینګ ټیچر کوم تعلق ته ډېر کورډیل دی، ډېر ښه تعلق ته د ټیچر دا مې فیکٹر دے چې الله خان چې کوم دي کړه ا دې ډېر ا بادبا او دې د خپل فاسته ساتي مثلا د تا کو ایجوکیشن دې مثلا چې کوم سبق وي الله خان وي نو هغه دې دې عزت سره یو بل سره ټریپ کوي او صدا سي بل واکن دا د ان فاسیلټي یو وکړ شو چې هغه یونیورسيټي فرنش کو ایمیج نو خو دا سي دا سي نشتا او دا سي یو خوشي اټموسفیر دی، یو یو فرندلی اټموسفیر مون کریټ کړی دی.
ډاکټر مروت وای د سیاسياتو او نړیوالو تعلقاتو په سانګه کې ملک ته د ورپېخو سیاسي او سفارتي ننګونو په اړه تحقیق کوي.
هر یو ډپارټمنټ دی پولیټیکل ساينس ډایرکټ تعلق سیاست سره دی چې ملک څه کوي، انټرنل پالیسی کوم ځان ضروري هغه باندې بحثونه او خپل لیکچر علامه ده چې کوم کرنٹ حالت ملک ایمان لیکچر علامه چې کوم خرابي پکې کوم چیلنجز دي د ملک لپاره او ملک کومه پالیسی اختیاري دا خو پر کسان ډایرکټ هغه سره تلته بل انټرنیشنل ریلیشن دی فارن پالیسی سره دی ما انټرنیشنل ریلیشن پی جی دا پولیټیکل ساينس دی نو هغه فارن پالیسی باندې مونږ بحث کوو چې کوم فارن پالیسی چیلنجز دی دا دي
له نو موړي مو پختلې چې پټولنه کې د سخت دریزه تشدد او تر هر څه زیات په ماشومانو د جنسي زیاتی او وجنو په سیر ناوړه کارونو د مخنیوي لپاره هم په علمي توګه د حل لارې لټول کیږي. او کسنګا
تاسو کوم خبره وکي دا نن سبا چې کوم لګي دي په دې باندې هر سړی پریشان دی او هر سړی د دې فکر کې دی چې دا به دا براین چې کوم دي دا چې نن سبا کوم لګي دي کنه اول زو بیا بل په دې متعلق ډیر سوچ کړي. دا موږ یو سوشالوجي ډپارټمنټ دی نو هغه د سره کنسرن دی او د دې مطابق په اړینو سجیشن لرو ما زور پور کړی دی چیرمن ته او ته چې دا څه ټاپیکونه چې کوم دي هاو ټو اریډیکیټ اینڈ ټو روټ اوټ سچ ایولز فرام سوسایټی نو په دې باندې ان شاء الله په دې باندې موږ به د دې او زور پور کوم په خپل چیرمنان باندې د زیر کنسنډم او ان شاء الله یو نه به دغه ورو واسو ایکسپلور کوو چې دې کومې لاري دی غدي
د نړۍ په اعلی تعلیمی ادارو کې د خیبر پښتونخوا عبدالولی خان پوهنتون شاملې دو په حق لبو د دې پوهنتون لوی زده کوونکې جلوه عمران تاثرات وپوښتل.
تمام میتھمیٹکس اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کے اور بی ایس میں کمپلیٹ شوز اور سیکنڈ پوزیشن میں تھے. ماں خدا احساسات پیچھے مطلب ڈیرا ٹاپ تھا اور ریسرچ حوالے سے ہم ڈیر زبردست رہا ہوں چپل جسم رم ایکسپیرینس دلتا او شو نو ڈیر زبردست او شو چی کلاسز ہم سنگ او شو نو ٹیچر سنگ دی ہم چیئرمین صاحب ڈین صاحب اس وجہ وی سی وی سے مطلب جسم رم ایکسپیرینس بھی شوی دی نو ڈیر زبردست شوی دی اور ما چکم دلتا زمانت ریسرچ ام روان دی پروجیکٹ میں او شو اور اس ریسرچ چار پیپر زما او شو اور داس زما یو پیپر رس پبلش روان دی. اصل کی فسٹ دا خدا ر چیز بالکل نزدی پریوزی اور بیا دا چیز دل تک کم دے دل کا مطلب دیر ماحول ایم دیر زبردست ہے نور یونیورسٹیز کو مطابق دل کا مطلب دیر فری انشت چے سمرا بل جے کی آزادیاں لو دغی دل تک دیر زبردست پابندی والے ماحول دی پکے اور ٹیچر سم دیر زبردست کوآپریٹو ہم دی اور سٹڈی ماحول سم دیر زبردست ہے روس ما دل کا دازے میں خوش.
د عبدالولی خان پوهنتون نه فارغ شوی ظاهر شاه چې اوس په خپل هم پروفیسر دی وای دلته یې د نړیوال معیار د تحقیق مقطر لاسه کړي او ډیره ګټه یې ترې پورته کړې ده.
ما عبدالولی خان یونیورسٹی نے چکم دن وغا پی ڈی ان میتھمیٹک کڑے دے اور یہ نہ بعد بیا چکم دن کنگ مونگٹ یونیورسٹی تھائی لینڈ نما پول ڈاک کڑے دے وز کرنٹلی دا یونیورسٹی آف لکی مروت کے اسسٹنٹ پروفیسر کار کوما کنا وز ما جائننگ کڑے دے دی پریویس ویک کے پروفیسر سید اسلام اغا زما سپروائزر ہو دا ٹائم کی چما کلا دا عبدالولی خان یونیورسٹی نے پی ڈی کمپلیٹ کولا نو اغا ٹائم کی زما سلورش پہ تو ریسرچ پیپر شائع شوی وی او اس تقریباً زما ٹولی ریسرچ پیپر چی کمی دی یو سل انزا ویا ریسرچ پیپر زما شائع شوی دی تقریباً دی اس یو سوا سائٹیشن دے او دا شانتی زیادی پیپر چی کمی دی آلموسٹ اغا پا امپیکٹ پیکٹر کی او پا خوب کوالٹی جرنلز کی چی کمی دینا اغا امنګا پبلش کړی دی.
دا چې له بهر هیواد یې هم اعلی تعلیم وکړ نو دا عبدالولی خان پوهنتون او پرمختللې نړۍ په تعلیمي ادارو کې څه فرق ویني نو موړی وای
من التنا پوسٹ ڈاکٹریٹ اوپن ہوتا آغازے اور تتیزے پا آغی کے ریسرچ کے پرک داو چی التا سٹوڈنٹان دیر زیاد سپورٹ کی گی اور پروپیسران ہم دے یونیورسٹونا دیر زیاد سپورٹ کی گی نو چکل پروپیسر سپورٹ کی گی اور اسٹوڈنٹ سپورٹ کی گی نو آغا با بیا ظاہر خبر تھا آغا با بیا دیر کار کئی دلتا چونکہ ایک تاسو سوچو کئی بیا پا مردان ہونتے علاقہ کی چاغا یونیورسٹی پکلو کی راضی کنا نو ظاہر خبر جدا غلط کم اسٹوڈنٹان دی اگر ٹول دا غریب خاندان سرا دا غریب غریب کورن سرا تعلق ساتھی تاغی پسر مانی نورم شل لانجی دی مواریا نی دا کورو او یونیورسٹی چی کم دا اغم اغا شانتی فیسلٹیز اسٹوڈنٹان لنو رکی کمی چی دا ریسرچ فیسلٹیز دی کمپیوٹر لیب پکار دے انٹرنیٹ پکار دے اگیتا بجلی پکار دا اگیتا فل ٹائم پکار دے چ خبر ابر ٹائم اگی تو ورک لشی کارا لکا یونیورسٹی آٹھ بجے کلاؤ شی چار بجے فکس بندی کی چار بجے نہ بعد بیا یونیورسٹی کے ریسرچ اسٹوڈنٹ نہیں باہر ملک کے دانے بھی اگا اسٹوڈنٹ تشپے مکمل آوی کی اور اگر تک دور مکمل آوی کی اگر یونیورسٹی ڈے نائٹ کلاؤ تھا اگر آجی الت ریسرچ گئی.
ڈاکٹر ظاہر شاہ مو پختل چپ باہر نڑائی کے لپوہنتونو فارغ شوی اعلی تعلیم یافتہ زوانان ډیر لوی عملی کردار تر سره کوي خو په پاکستان کې د دې مثالونه کم تر سترګو کیږي. دا ولی
سټوډنټانو کې زما په خیال چې کم ډیگری واخلي هغه کې داسې څه کمی نشته دی هغه به دا کار بالکل لای کی که تاسو وګورئ لکه بهر ملکونه چې کم دی همدې سټوډنټانو لار خاص کر د پاکستان د پښتونخوا ډیر سټوډنټان بهر لاړ شي چاینا جرمنی او پاگا کنٹریز کی دی ریسرچ کئی الت دغه سیزونا دی اپلائی کئی بیا ولی دلتا ولی نه دلتا خم دا سٹوڈنٹان دغه خپل ریسرچ اپلائی کولی شی خو چرته اپلائی کی پا یونیورسٹی کی خودن نغا اپلائی کی گی نا ریسرچ خو چرته اپلائی کی گی اگا با پا انڈسٹریز کی اپلائی کی گی اگا با پا انجینئرنگ فیلڈ کی اپلائی کی گی آغا موقع چه کم دے آغا سٹوڈنٹانو تا نو ورک کی گی کچرته دغه موقع سٹوڈنٹانو تا ورک شی چکل یو سٹوڈنٹ پی جی شو روکلا او ڈیورنگ پی ڈی لکا کم سکس منتھ باہر لے گی اگر دلتا آلموسٹ نشتا نہ لے گی حالانکہ باہر کنٹریز کی بخام خاص اسٹوڈنٹ دا پی ڈی پہ دوران کی شپگ میں اشتلا بل کنٹری تزی بل دے تبزی آل تب آغا دا ریسرچ آغا اغی سر دا آغا ایکسپوجر ہم مشی آغا لتا نور ازدک لمو کی او آغا نورم دیر سیدونا ازدکی نو دا سیدونا دلتا دا دیر اقدان دیر زیاد کمیان دے کہ دا سیدونا ورکړی شي نو بالکل دا قابلیت په دې ټولو دلته چې کوم سټوډنټان دي په هغې کې هم شته، هغې دا اپلای کولی هم شي او بیا ډېر څه کولی شي د معاشرې دپاره او د خپل ملک دپاره.
د ټایمز هایر ایجوکیشن د سکال د اعلی تعلیمي ادارو د درجه بندۍ مطابق په پاکستان کې اول نمبر مقام ترلاسه کولو او له نړۍ سره سیالۍ لپاره د خیبر پښتونخوا عبدالولي خان پوهنتون د داخلو څه ډول نظام لري په دې حق له مو د دې پوهنتون د داخلو د څانګې له مشر سره خبرې وکړې.
زما نوم ډاکټر اتیک رحمان دی، پی ایچ ڈی کمپیوټر ساینس مې د یو کې نه کړی ده، اوس په عبدالولي خان یونیورسټي کې ایز ا ډایرکټر ایډمیشنز جاب کوم ورسره لیکچرر هم یم. سټوډنټس په میرټ باندې راځي، کم سټوډنټس چې ټاپ میرټ باندې هغې ته ایډمیشن ملاویږي، کم چې سټوډنټس په میرټ نه پاتې شي هغې ته ایډمیشن نه ملاویږي. دا ټول کمپیوټر بیس اپلیکیشنز جمع کیږي، کمپیوټر د هغې برابر میرټ تیار کی، اگریگیٹ او تر اوباسی به مون سټوډنټس تا ورکو آن لائن اپلوډ کو، انته ایس ایم ایس ایز کو چې تاسو ایډمیشن شوه دی تاسو راشي. نو په دغه طریقه باندې مونږه راوند اباوت پر سیمسټر یا تاسو به وایي چې په فال ایډمیشنز کې مونږه 4000 پورې اپلیکیشن سټوډنټس انرول کو په یونیورسټي کې. مونږ سره په دې وخت کې 39 ډیسپلینز دی په د بی ایس لپاره، 22 مونږ سره د ایم فل ډیسپلینز دی، د دې نه ډیر دی خو چې کوم مونږ اوس اناؤنس کړو، 19 مونږ سره پی ایچ ڈی ډیسپلینز دی چې پای کې اوس مونږ ایڈمیشنز دا دی آلموسٹ کمپلیټ کړل.
د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو یا سټوډنټس یونین قانوني بندیز دی او ځینې ماهرین د دې بندیز خاتمه د نوي کول لپاره ضروري بولي. بلخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څانګې په تعلیمي ادارو کې فعالیتونه کوي چې اکثر یې له یو بل سره جنگ جګړې او د تشدد پیښې هم رامنځته کیږي. ډاکټر عتیق وایي دوی د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د داخلو په وخت له زده کوونکو لیکلې حلفنامه اخلي.
مونږ هر یو سټوډنټ افیډیویټ تاغي مونږ ته لیکي چې زه په یونیورسټي کې بالکل صرف د تعلیمي چې کوم زما پیمنٹ کوم یا چې کوم د سم مقصد د پاره زه انرول شوی ما، زه به صرف اور صرف هغه پر راځم، نور بزن پولیټیکل یا داسې نور څه انگیجمنٹ دي کې کزه چرته هم انوالو شوم، نو تاسو یونیورسټي سره دا حق ته چې زما ایډمیشن کینسل کی. نو مونږ خپل کوشش کوو زمونږ په یونیورسټي کې بیا د هغه ریټ کولو د پاره برقرار ساتلو د پاره زمونږ بیا پراکټوریل بوډي د خپل چیرمین ایچ او ډی هغه ته نو کوشش نن دای چې هر یو سټوډنټ چې کوم یونیورسټي ته راځي چې 99% سټوډنټس چې کومي هغه ریګولر اټینډنس مینټین کوي. بیا موږ د دې لپاره دام یو شرط یې خي چې تب مینیمم 75% اټینډنس خامخا کې لکه پر سبجیکټ، که چېرې 75% نه تاسو اټینډنس کم شو نو تاسو بیا اگزام ته موږ نه الاو کو. او په دې پروسیجر باندې موږ کوشش کوو زموږ تک ون میکسیمم ٹیچرز فیکلٹی ممبرز دا کوشش کوي چې هر یو سټوډنټ ځان سره انگیج کی او هغه ته چې د مقصد لپاره راغلي ادارې نه مستفید کی.
په 2018 کال کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور قهرېدلو زده کوونکو د مشال خان په نوم یو زده کوونکی باندې تشدد وکړ او هغه یې وواجه. وروسته د پولیسو تحقیقاتو ثابته کړه چې مشال خان بې ګناه و. دې واقعې د پوهنتون شهرت ته ډېر زیان ورساوه. ډاکټر عتیق وایي له هغې وروسته د اختلاف رای په ترڅ کې د تشدد پر ځای په مثبته توګه د بحث کولو او د زغم او برداشت پیدا کولو لپاره هم اقدامات کوي.
چې 2017 کې کله زمونږ دا مسله شو دا غې نه مخکې به مونږ داسې کورسونه فور کول سټوډنټس ته، فور ایگزامپل زمونږ په فرست سیمسټر کې اسلامیات زمونږ کمپلسری، هغه کې زمونږ کوشش دا یې کورس کنټینټس داسې چې هغه ته مونږ د سوشل نارمز باره کې چې سیستمز د پاره خدي سندې لکه هغه نه خبر کو. دویم بیا اوس مونږ نور داسې سبجیکټس دي لکه سایکالوجي شو، په هغه کې مونږ دا غي ګرومینګ داسې په طریقه باندې کو چې هغه د سوسایټي د هر څه خبر شي، سټیک تي سندې بهر وستاسو صحیح. زمونږ خپل کوشش دی چې هر یو ایچ او ډی په لومړني سیمسټر کې چې کوم سټوډنټان راشي نو هغه ته داسې څلور پنځه داسې کلاسونه اخلي چې هغه ته خو او بد ووي. دا ورته ووایي چې څلور کاله پس تاسو زه اسپیشلی فیمیل ته فور ایئرس بعد چې تاسو زه د یونیورسټي نه نو تاسو لکه دلته کې فیملی ریپرزینټ کوئ. زمونږ یو قسم نه دی چې دا هغه مونږ داسې برین سټورمنګ وکړو چې هغه ته دا پته چې او دا څه کیږي، ښه کیږي، ښه نه کیږي. لکه چونکه ماشومان دی فیسی نه پس د ماشوم دومره خبر نه
ده. ډاکټر عتیق د جوړېدو راهیسې د عبدالولي خان پوهنتون د لاسته راوړنو په حق له وویل
بالکل الحمدللہ زمون عبدالولی خان یونیورسٹی چې دا په دې لس کالو کې چې د دې سمره اچیومنت څه شو مونږه کلکولیشن کو زما صرف د کمپیوټر ساينس ډیپارټمنټ تاسو ته سټاتستیک درکم چې تقریبا 65-70% زمون سټوډنټس ګریجویټ سټوډنټس هغه په نوکرو دي. د دې بل اگزامپل به تاسو له ټولو نه ښه اگزامپل درکم چې مونږه عبدالولی خان یونیورسٹی کې لرننګ مینجمنټ سیستم جوړ کو هغه زمونږ د بی ایس دو سټوډنټانو هغه جوړ کړل. د دې نه زمونږ د کوالټی زمونږ د لیول دا پته لګي چې مونږ سټوډنټانو ته کوم ټیچنګ کو کوم کورس مونږ ایته ورکو هغه اپ ټو ډیټ او دا هغه د وجه هغه داسې یو سیستم جوړ کړی چې مونږ اوس ورو مونږ ایچ ای ڈی دا مونږ ټول کی پی کې هغه ته ورکو چې لکه دا ټول کی پی په دې ایل ایم ایس باندې خپل ورچوال کلاسونه به اخلي پورا هغه ورکو. زمونږ یونیورسټی چې دا په دې سیمه کې یو لیډینګ رول ادا کوي په ډیجیټلایزیشن کې اوس هم هغه سټوډنټانو د یونیورسټی لپاره ټیسټ کنډکټ کو آنلاین چې مخکې چېرته داسې نه دي شوي. نو دا شوقی چې زمونږ په فیکلټی کې زمونږ په دې خطه کې زمونږ په سټوډنټانو کې هغه کیپاسټی شته کوم چې د ورلد لیډینګ یونیورسټو سره مقابله کوي ان شاء الله.
د برتانوی مجلې ټایمز هایر ایجوکیشن د اعلی تعلیمي ادارو سکلنی درجه بندۍ مطابق په پاکستان کې په اول نمبر راغلی د مردان عبدالولی خان پوهنتون په اړه مو تفصیلات واوریدل. او حمله دې سره د دې ونی روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-2-1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
زمین کارانے دو کیا روح سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے دا افغان دا باخ منائے دا خخی یوا نغمے زمین تارانے دو کیا روح سخا خفے ایزما غم یوا کسے بد قسمت تو رش پے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے بس تکلیف
پر سر کی مشنا لری مولانا چتری